ماشومانه خو سکولونو ته رواني وي خو څه کله پرایمري لیول یو ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پریږدي هغه مین وجوهات د دې چې هغه ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي لکه واشروم شو ډرینکینګ واټر شو باونډري وال شو هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشیو پرایمري لیول نه بعد زیات شي پرایمري نه لاندې کم وي او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت ته اغاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلی خو زموږ د ستاسو د ریډیو انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینډ بیلنس وسطی شي هلته کې ډېر ماشومان سکولو کې انرول شي زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جینکو خو اوبویسلی دغه په سوسایټي کې لږ ونته دغه شته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا بالکانو ټوټل کم دی خو باندې پاتې کې نسبتا د جینکو لږ سیوا کمې راځي. سره د پرم مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کوشش کوي چې سره د تنظیم رول کولی شو خو د دې نه علاوه موږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې موږ لیست ډیولپډ ډیسټریکټس کې دی په هغه کې تورغر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست ډیولپډ ډیسټریکټس دي په هغه کې موږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنګ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جنه کوله چې هغه سکولو کې انرول شي چې انکاري شي چې مور پلار ته انسنټیو ملایويږي او هی په دې دغه کې انسنټیو دواجي ماشومان سکول ته ورولېږي. یو دغه دی بل د دې نه علاوه ځین نمبر د جنه کو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو د سیس کې اګین هغه ایجوکیشنل مینیجر چې کوم دی خزي ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغه موږ 50% ایکسترا سالری ورکو چې هغه انکرج شي هغه نه کو ته تلو باندې او هغه خو دغه سرکار کې خو کوشش کوي مهنت کوي انکرج کوي د هغه لپاره موږ ایجوکیشن مینیجر د لپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجر د لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو.
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړ خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونو داسې دي چې زده کوونکي بنیادی سهولتونه نه لري او باید صوبای حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملی کار وکړي. او اوس هم راځو د وی لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلسوم زیب د سوابې سره تعلق لري. هغه یو استاذ او لیکوال ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانې په حیث همکار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي:
زه د سوابې علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټریکولیټ وم، مطلب ما لسم پاس کړو. او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم، درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو، د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو. او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جینډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکړی دی او ورسره ورسره ایم اے اردو فائنل اس ما دغه کو بی ایڈ میں ورسره وکړو. زه که چې زه یو ټیچر هم یم او د دې نه علاوه دا د چې ماشومان
کلسوم زی وای دا د بی سیاسی کورنۍ سره تعلق لري نو ځکه دا هم د ډیر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره دا چې کورنۍ زمونږ به نه سیاسي وه، لکه د پای خدمتګارو پاتې چې وه کله د باچا خان نو زمونږ کور د هغې دویم کور زما ترې چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادی ده هغه وخت کې نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د 14 کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو د باچا خان ړومبی ملګری او 19 کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربيت غاوي لشي نو زمون په کور کې به هر وخت ملمانات لرات له ټول سیاسي لیډران خزي سړي نو د ماشوموالي ادا چې موږ ټول سره ملاوي دون یو مدرسه و د سیاسي نو هغه وخت دا و چې د غډیر زیاتو سختي ډیر زیاته و زمون کور به هر وخت نیلام کیده زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو دغه شان د جایداد خبره وه ډېرې قربانۍ وې ډېر هر وخت به یو هنګامه وه مونږ کره نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم لکه د ماشوم زما ته خو بعضې وخت داسې لګي چې زه کېدای شي سیاسي ورکره یم بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی د سړی چې مې دا غي په دې پر څه ځای سره تعلق دی نو دا و چې زه را د پلارګنې خو بیا پاتې شي او بل بیا خپل کور ته راشي
دا چې اوس خزي په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنا او آیا ځوان کول د خپل مسلو نه خبر دی په جواب کې کلسوم زی وایي
زمونږ دا وخت چې و دومره ډیر وخت خو نه دی شوی خو زمونږ دا تاسو کو خپل نظر واچوي نو تیر دا لس دولس کال داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندي شو د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کوو نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وایو هلته به مخکې کتاب پاټیانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کوو یا زمونږ وګړي وی دي زمونږ کورونه زمونږ ناشته پاستا وا زمونږ خپل قبایلی روایتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو دا غي نو هغه وخت دې کې ډیر فرق دی اوس خو ساجي په کوم حالت دی تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپل علاقه د ثواب دی وان تاسو ماشوم نه وړو کې نه به سیاسي ته پوسو کې نه بدل فرق ټیک ټاک جواب ورکړي او چې مونږ دلته کې اوس په خبر کې زه اوسې زما او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دې اپروچ څه ډیر عجیبه ټویټر راغی نو فیسبوک راغی او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي نو یو زما بخښنه غواړم کو یو ګندګي غوندې یو څه بدتمیزي غوندې پتي غوندې عجیبه غوندې ماحول دی او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې خزي په حیثیت باندې زه ګورم نو که تاسو سوچ وکئ او وګورئ نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیاتې په میدان ګرځم هر حقیقت ګورم لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغه څه په میدان کې ګرځم نو ماته دغه سیزونو احساس ډېر زیات کېږي نو د خزي زما په خپل خیال باندې چې د خځې کوم رول دی انا غډي زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د خځې ډیر اهم رول دی دا ځکه خپل چې ما نه څوک ته پوښتنه کوي چې خځه کمزوري ده نه زور کوي چې نه خځه چیرې کمزوري کې دي نشي ځکه کاغه د تخلیق د مرحلې نه دی ریدي چې نو هغه هرڅه کولی شي او د بد مرګ چې دا نو خځې ته مخې ته ډیر زیات خندان دي هغه پر مخ دا وی پر مختګ نه کیږي دا خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلی سوچ فکر د قبایلی تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د خدي مخې ته دی او دی مخې تلو ته دا نه پریږي
کلسوم زیب یو لیکواله او شاعر هم ده هغه وای د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی او اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده
زه چې ده نو ماشوموالی نه لیږی هم لیکوم پښتو کې کوم اردو کې کوم په 2000 کې دلته چې کله د پښتو د عالمی کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب صرف شاعری نو کوما افسانی لکھم پٹواڑو جبو کی سیاسی آرٹیکل لکھما پٹواڑو جبو کی نو لکھوال کی نوی جن کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف چیزوں کی راضی زما پویټری هم شامل دي او کتابونه خلک خو خیم لکه څنګه چې تاسو ستیج نه پیدا کړم او ماته امکان وکړ تاسو ډیره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او عمل د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم د ځان ته چې سیاسي لیډران وایي یا څنګه یا دا چې تاسو وایي چې شاعر څنګه, نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسي نظریې نه لري نو هغه ښه لیکوال نه شي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي, یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی, خو دا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه زیاته لګښوي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. بخښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه. جیون کتا مطلب د ژوند کیسه, جیون کتا ہستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو, جیون کتا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم, ہستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو, جیون کتا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم.
دا وا د دې اونې تاندې هلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.